امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې رپورټونه او مرکه اوریدلې سي خو اوس به د دې سات خبرونه خلیل خان تاسو وایي
السلام علیکم د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په غرمه په ایران کې د ورستۍ حکومت ضد مظاهرو په اړه بیرانې غونډه وکړه په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په دې ورستۍ کې د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې وه خو روسیې له جوړېدو سره مخالفت کړی و نیکی هیلی ویلی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید پر ایران کې د حکومت ضد اعتراض کوونکو ملاتړ وکړي هغې وویل
I call on all of my colleagues to join me in amplifying the message of the Iranian people. And I call on the government of Iran to stop censoring the voice of the people.
زه په خپل ټولو غړو هیوادونو ږغ کوم چې د ایران د خلکو پیغامه سره ودرېږي او زه د ایران پر حکومت هم ږغ کوم چې د خلکو د ږغ د بندېدو دې ډډه وکړي او انټرنیټ ته دې د خلکو لاسرسی خلاص کړي زه په آخره کې دا هم وایم چې د ایران خلک به خپل راتلونکی ټاکي او بې له کومه شکه او بخښنې د امریکا متحده ایالات د ایران د خلکو سره ولاړه ده چې د خپلې ازادۍ سوکالۍ او عزت دپاره هڅې کوي د دې غونډې له مخې یو روسي خبري اژانس پرون د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال سرګی ریکابوف له خولې وویل موږ په دې مسله کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کوم نقش نه ګورو نوموړي ویلي د امنیت شورا نسي کولی چې د ایران په کورنۍ مسله کې کوم رول ولوبوي په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر غلام علي خوشرو په هم هغه څه چې نوموړي د ایران په چارو کې د امریکا لاسوهنه ګڼي اعتراض کړی دی په عین حال کې په ایران کې د حکومت ضد اعتراضونه دوهمه اونۍ ته هم داخل شوي دي تر دې تر اوسه پورې په دې اعتراض زونو کې لږ تر لږه 22 کسانو د وژل کېدو او تر زورو زیاتو د نیول کېدو رپورټونه ورکړل شوي دي زرګونو کسان د جمعې تر مانځه وروسته د ایران د حکومت ملاتړ سړکونو ته راووتل او دا درېیمه ورځ ده چې په دې هیواد کې د حکومت ملاتړ لارونه کېږي د حکومت ضد لارونه په اړه رپورټونه وایي چې هغه مهال محدود شوي دي چې د حکومت چې د ایران حکومت په ټولنیزو رسنیو بندیز ولګاوه اسلام آباد په پاکستان کې د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا انتقاد رد کړی او ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د نورو د ماتې قرباني شوی دی دا خبره د مذهبي چارو لپاره د پاکستان فدرال وزیر سردار محمد یوسف کړی ده تر دې یو ورځ مخکې د امریکا متحده ایالاتو د پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړ چې له مذهبي ازادیو سره په سرغړونه کې ښکیل دي بلې خوا د امریکا متحده ایالاتو اعلان وکړ چې له پاکستاني پوځ سره به په امنیتي برخه کې تقریبا د 900 میلیونو امریکایي ډالرو په اندازه مالي مرستې وځنډوي واشنگټن د مرستې تر هغه ځنډوي چې اسلام آباد د افغان طالبانو او حقاني شبکې د افراطي وسلوالو پر ضد د سرت په اوږدو کې کوچني ګامونه وانخلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی حیدر ناوټ د مرستو ځنډولو په اړه ورمرز په واشنگټن کې داسې ویلي وو
Today we can confirm that we are suspending security assistance only to Pakistan.
نن موږ کولای شو دا تایید کړو چې دمګړې به له پاکستان سره منتی مرستې تر هغه وزندول سي تر څو چې پاکستان د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد قاطی اقدامات نیوي کړي موږ دا ډلې غنو چې سیمه به ثبات کوي او همدارنګ په امریکایانو بریدونه کوي د پاکستان د مذهبي چارو وزیر ویلي چې امریکا په افغانستان کې د خپلې ماتې ملامتۍ پر پاکستان اړوي د افغانستان حکومت وایي د کډوالو مسله یو انساني ده او له پاکستان غواړي چې دې مسلې ته دي سیاسي بڑا نه ورکوي د خبر تفصیل د اکرام شنوار ناورو
د افغانستان د مهاجرینو او سړیدونکو چارو وزارت د رسنیو صلاحکار حفیظ احمد مخیر امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې د پاکستان د کابینې د تیرې ورځې پریکړې ته په خبرګون کې له دغه هیواد وغوښتل چې د افغان حکومت او ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سي آر سره دوه میاشتې وړاندې شوي تفاهم له مخې دي په خپل هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدنې موده د یو کال لپاره وغځي
چون در مدت یک ماه برگشت یک
هشاره کاغلی مخیر ویل د یوې میاشتې په موده کې د 1.3 میلیونو افغان کډوالو ستنېدل امکان نه لري ټول زیرا مسکه ای له پاکستان څخه متمد ده چې د کډوالۍ او مهاجرت مسالې ته دي سیاسي بڼه نه ورکړي د کډوالو او مهاجرینو سړیدل باید په داوطلبانه تدریجي په عزت او مسونه توګه ترسره شي او هم د غوی د اوسېدنې موده یو کال وغځول شي
او د امریکا متحده ایالاتو په جنوب ختیځ کې د ورستۍ طوفان په نتیجه کې څلور تنه نور مرسي بي دي دا کسان ورسته لاغه مرسول چې د بم سایکلون په نوم ستر ژمني طوفان د امریکا ختیځ سوایل وځپل لدې سره په دغه طوفان کې چې زیاتې واورې د ورېدو او د امریکا ختیځ ته سړې سپې انتقال کړي د مړو شمېر شپږ ته پورته شوی دی امریکا د هوا په ملي ادارې پر د جمعې پر زولې چې سړه هوا به نن او سبا هم هلته محسوس شي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان حکومت وایي د کډوالۍ مسأله یوه انساني مسأله ده او له پاکستان غواړي چې دې مسألې ته د سیاسي بڼه نه ورکوي. د پاکستان کابینې د شاوخوا 1.4 میلیون افغانانو د اوسېدو موده یوه میاشت وغځوله. د افغانستان حکومت په دې موده کې په دومره لوی شمېر د افغانانو ستنېدل ناممکن بولي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شنواری رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت د رسنیو سلاکار حفیظ احمد میرخیل امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې د پاکستان د کابینې د تیرې ورځې پریکړې ته په غبرګون کې له دغه هیواد وغوښتل چې د افغان حکومت او ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر سره دوه میاشتې وړاندې شوي تفاهم له مخې دي په خپل هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدنې موده د یو کال لپاره وغځي. ښاغلی میرخیل وویل د یوې میاشتې په موده کې د 1.4 میلیون افغان کډوالو ستنېدل امکان نه لري. ستونزې رامنځته کوي. له پاکستان څخه مو تمه ده چې د کډوالۍ او مهاجرت مسلې ته دي سیاسي بڼه نه ورکوي. د کډوالو او مهاجرینو ستنېدل باید په داوطلبانه تدریجي په عزت او مسؤله توګه ترسره شي او هم د هغوی د اوسېدنې موده یو کال وغځول شي. موږ بحث وکړو چې د یو کال په موده کې د خپلو هیوادوالو ستنېدلو ته لاره هواره
کړو. خدای به کشور مساعد بساز.
د افغانستان حکومت او ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې 1.4 میلیون افغان کډوال په پاکستان کې د مهاجرت په قانوني اساس ژوند کوي. خو اټکل کېږي چې دغه شمېر سربېره تر وسو وزرو پورې نور افغانان هم په دغه هیواد کې د قانوني اسنادو پرته دیره دي. افغان حکومت او پاکستان د قانوني اسنادو نه لرونکو افغانانو د اوسېدنې د قانوني کول لپاره د یو میاشتې وړاندې د نومونو د ثبت یو بهیر پیل کړی دی. ښاغلی میرخیل د دغې بهیر په هکله امریکا غږ ته وویل
بیش از 500,000 تن از هموطنان ما که فاقد
له 1500 څخه زیات زمون هغه وطنداران چې اسناد نه لر نمونه ثبت او راجستر شوی ممکن ترې وی بلی میشته پوری 200 څخه 300 پوری زمون وطنداران په پاکستان کې ثبت او راجستر شي.
تو راجستر خواهد شو.
د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت د پاکستان لخوا دغه هیواد څخه په یو میاشت کې د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه ناممکنه بولي او وایي چې د یوې میاشتې په موده کې به د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر په مرسته پاکستان حکومت سره خبرې وکړي تر څو دا هیواد په خپله خاوره کې افغانانو ته د اوسېدو لپاره نور وخت هم ورکړي. د افغانستان، پاکستان او د ملګرو ملتونو د مهاجرت د عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر استازو دوه میاشتې وړاندې په سویس کې په یو درې اړخیزه غونډه کې په اصولو کې د یو کال لپاره په پاکستان څنګه د افغان کډوالو د وسیدانې د مودي د دوه سره موافقه کړې و. خو په اړه یو څه پریکړه د پاکستان کابینېته پرې خوده شوې و. د چاشمې پورته د پاکستان کابینې ویل چې د افغان کډوالو د بیت سنولو بهیر به د ملګرو ملتونو د مهاجرینو علي کمشنری یو ان ایچ سی آر او له نړیوال ټولنې سره مطرح کړي. په اسلام آباد کې د یو ان ایچ سی آر ویان کسر پی دی هم امریکا غږ اشار علي سره په مرکه کې د پاکستان د کابینې لخوا د افغان کډوالو سندول لپاره د یو میاشتې د مودي په ټاکلو اندېښنه خوده ده. پاکستان چې له دګري سلور رسیدو راهیسې د میلیونو افغان کډوالو کوربه اوس وایي د شته اقتصادي او امنیتي ستونزو له کبله نور په خپل هیواد کې افغان کډوال نشي زغملی. د افغانستان د چارو یو شمېر سیاسي کارپوهان هم د پاکستان د کابینې دا پریکړه یوه سیاسي پریکړه ګڼي. د افغانستان او پاکستان د چارو یو کارپوه احمد سیدی وایي چې پر پاکستان د امریکا فشارونو دا هیواد د افغان مهاجرینو د ایستلو پریکړې ته اړ کړی دی.
پاکستانیان دا توان نه لري چې د امریکا په مقابل کې ودرېږي یا مقابله وکړي. هر څومره چې امریکایان پاکستان ته د افغانستان په خاطر تورست پرویز په خاطر فشار ورکړي هغومره پاکستانیان تلاش کوي چې مهاجرین افغان ته یعنی جور ورکړي. یې کوشش کوي چې پاکستان باندې به مهاجرین باندې مشکلات ایجاد کړي. دغه پر چې وربند امریکایان فشار راوړي چې زور یې په امریکا نه رسي کې د افغانانو سره دا کار کوي.
ښاغلی سیدی وایي چې ممکن پاکستان به دغه نور اقدامات هم وکړي تر څو د نړیوال ټولنې پاملرنه د دغه هیواد او امریکا ترمنځ د راپورته شوي جنجال څخه بلې خواته واړي.
د امریکا جغ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، امریکا جغ د پولیو یا ګوزان په اړه د عامه پوهاوي د ډرامو لړۍ پیلوي. دا ډرامې هر شپه د کابل په وخت په 9 بجو او 20 دقیقو خپریږي. اورېدلې مهر د امریکا جغ آشنا رادیو ده. درنو ریدونکو ایشیا ټایمز ورځپاڼه د چین، افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه یو مقاله خبره کړې ده او لیکلي دي چې چین غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ منځګړتوب وکړي. د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د چین منځګړتوب دا مهال څومره ضرور او مهم دی؟ سلطان احمد بهین د بهرنیو چارو په وزارت کې د درېیمې شعبې سیاسي شعبې مسؤل آشنا رادیو ته داسې وویل:
د هر څه نه اول باید ووایم چې موږ پاکستان سره همسایګان یو، همسایګان باید سره ژوند وکړو. متاسفانه د پاکستان د ځینو نهادونو له کبله چې په افغانستان کې مداخله کوي، زموږ روابط اوس دی ساته کې ده، په تیت ساته کې ده. څلور پنځه کاله مخکې حتی موږ چین نه غوښتی و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد د رامنځته کولو مرسته وکړي. چین زموږ سره ډېر ښه اړیکې لري او د پاکستان سره استراتیژیک او د ټولو فصلونو متحد دی. په دې اساس چین کولای شي چې دغه وضعیت چې افغانستان سره لري د خدستۍ او د پاکستان د سره لري کولای شي چې دلته ملګرتوب وکړي.
باین صاحب، چین د افغانستان سره مخې اړیکې لري او هم د پاکستان استراتیژیک ملګری هیواد دی. بل دا چې کسیمه تر ډیره بې ثباته شي، تبا چین هم په امان کې نه پاتې کیږي. نو ولې له اوله چین داسې لازم فشار په پاکستان را نه وړي چې روابط تر دې حده نه وي رسیدلي او سیمه تر دې حد نه وي بې ثباته شوې؟
متاسفانه مشکل ټول مشکل د آیس آید او د پاکستان د اردو سره دی. همیشه دوی دي چې هم په افغانستان کې او هم په نورو ځایو کې مشکل د خلقي. مونږه مشهد چینیانو سره د خبرو مطرح کړی ده، باور لري د مونږ سره مانی چې اول خو بد تورست نشته، چې دا یو ښه مثبت ګام دی په دې قسمت کې. دوهم دا وایي چې مونږ سره مانی چې توریزم نه یوازې افغانستان لپاره، نه یوازې پاکستان لپاره، بلکې د منطقې لپاره تهدید دی او باید په ګډ سره کار وشي. مونږ سره همیشه چینایي دوستان وایي چې دوی خپل تر حد کوشش کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روابط ښه شي. د چین د وزیر خارجه سفر افغانستان او پاکستان ته هم دغه مقصد و چې په 2018 کال کې ترسره شو او د درخیز جلسه چې مونږ لرله د دسمبر په میاشت کې، هدف هم دا و چې څنګه مونږ د سیولار پیدا کړو چې د یو تعدید په توګه په مشترک ډول موږ مبارزه وکړو. او چینایانو په دې باندې باور لري چې افغانستان او پاکستان روابط نه یوازې دغه دور هیوادونو په ګټه ده، بلکې د چین او د منطقې په ګټه ده. موږ هیله منو چې د چین د کوششونو سره پاکستانیانو او د پاکستان اردو او آیسای په دې قانع شي چې دغه تعدید یوازې موږ د پاره نه، بلکې په اخیره ورځ کې دوی ته هم یو غټ تعدید دی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چین مداخله تاسې ضروري ګڼئ، خو د موثریت په حق له څه نظر لري؟ همدومره چې ضروري ده، همدومره مداخله موثر هم ده د منځګړتوب او وخت؟
موږ نور سلام تجربه لرو، مثلا د ترکیه په دې قسمت کې منځګړتوب کړای ده. نور میکانیزمونه موجود دی چې مختلف هیوادونه د متحده ایالاتو هم په دې قسمت کې تلاشونه کړی. د لندن تاسو خبر یاست چې د افغانستان، پاکستان او انګلستان په منځګړتوب جلسات شوي دي. خو ولې اوس موږ ډیر زیات امیدوار یو؟ دلیل دا دی چې پاکستان د چین یو نږدې استراتیژیک متحد دی. چین د افغانستان سره استراتیژیک دوستۍ لري او همیشه هیڅکله زموږ د رابطو منځ کې کوم مشکل نه و. اوس نو د دغه حالت نه موږ امیدوار یو چې چین د دوست هیواد د افغانستان سره استراتیژیک متحد د پاکستان او افغانستان سره کولای شي چې په دې قسمت کې د هر هیواد نه زیات رول ولوبوي. ډیر هیله من یو مونږ باور لرو چې دوی رول و هر هیواد نه، دوی شرایط د هر هیواد نه مساعد دی چې د دې قسمت کې همکاری وکړي، منځګړتوب وکړي. نو همدغه مونږ امیدواری چې دوی تلاشونه به نتیجه ورکولی شي.
بله، ډیره مننه به هینسب کوم ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د خوست امنیتي چارواکو په دی ولایت کې په ملکی لباس کې د وسلو په ګرځولو بندیز لګولې دي. د خلکو اندیښنه دا ده چې په ملکی لباس کې د وسلو ګرځول د ناامنۍ ځنو پیښو ته زمینه برابروي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورت لري په دې باره کې.
په ټولیز ډول اندیښنه دا ده چې په ملکی لباس کې د وسلو ګرځول هغو کسانو ته د فعالیت زمینه برابروي چې په جنایي جرمونو او همدارنګه د ناامنۍ په نورو پیښو کې ښکیل دي. په دې وروستیو کلونو کې د خوست امنیتي وضعیت ښه شوی او اوسیدونکو ته یې د آرامه ژوند هیله مندي وربخلې، خو خلک له حکومت نه غوښتنه لري چې په ملکی لباس کې د وسلو پر ګرځولو هم کلک بندیز ولګوي.
زمو نوم حاجي صاحب زرمون د نادر شکر ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د شنبهود کلي ته ونې دغه ده چې دا پته نه لګي دا سړی دولتي دی، دا سړی شخصي دی، په څوک دی، د نه بعد فکر مانځه کیږي کنه چاته پته نه وي. غوښتنه یې مو دغه ده چې حکومت وي، سرولي سرولي وي، ولایت ولایت وي، به دې چاته اجازه ور نه کړه چې د شخصي لباس کې هغه وګرځوي، وسله وګرځوي.
په داسې حال کې چې زیاتره ملکی لباس کې وسله لرونکي د امنیتي ارګانونو غړي دي، د خوست سربراس امنیه قومندان وایي چې له دندې بهر هیچ چاته د وسلو ګرځولو اجازه نه ورکوي. قومندان مل پاسوال محمد داود امین خبریالانو ته د یو شمیر نیول شوو وسلوالو کسانو د ښودلو پر مهال وویل هیله من دی چې په ملکی لباس کې د وسلو ګرځولو په بندي سره د جنایي جرمونو کچه هم راټیټه شي.
نوی پلان به جوړیږي، نوی پلان جوړ شوی دی د شورای د نظامي چې ولایتي شورا هم یوه برخه ده. دغه سلا هغه هم البته ډیر موقت تر څو چې قانوني اسناد دوی جوړوي ورکول کیږي. نوره وسله باطله ده، وسله با وسلی امر باطل ده، نوره قطن په سابقه امر وسله څوک په خار کې نشي ګرځولای.
نوموړي همدارنګ زیاته کړه چې پر ځینو خلکو د ویشل شوی حکومتي پالیټونو د راټولولو هڅه هم کوي. په ورته وخت کې د خوست ولایت اوسیدونکي هم د پولیسو یاد شوی اقدام ته خوشبین دي. دوی له امنیتي منصوبینو غوښتنه کوي چې په خار سربیره په ولسوالیو کې هم ورته اقدامات وکړي.
زمانو عبدالله ده، زګه زیار یو سړی په خپل سر باندې سلا ګرځول دا ډیر غیر قانوني کار ده. نو دا بازار کې کومې غلاوی کېږي پلارو کې وي، دا ټول همدغه خلک کوي ځان سره سلاوي ګرځي. نو نوی کمانډان څنګه موږ دا هیله ده چې دا مغه عملی کې باید دا کومه پریکړه زده کړې ده. دا هم دی ولس په ګټه ده او هم دی نورو خلکو دی حکومتي خلکو دی لپاره او دی عوامو دی لپاره ډیره پایده ده.
د یادونې وړ ده چې خوست اوس مهال د افغانستان د به امن ولایتونو له جملې ګڼل کیږي، خو د ځینو کېدونکو جنایي پیښو له امله وخت نا وخت له خلکو سره د ځان د خوندیتوب په اړه اندېښنې پیدا کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د بامیان په ولایت کې د محلي رادیو مسؤلین وایي چې د مالی منابعو نشتون په دې ولایت کې رسنۍ د سقوط سره مخامخ کړي. د بامیان په ولایت کې خصوصي محلي رادیوګانې د څلورو کلونو را په دې خوا د مالی بودیجې د کمبود له امله د سقوط سره مخ دي. په دې هکله د درې خبرونې خبریال ظفر بامیانی رپورټ رالېږلی چې پښتو متنې تاسو ته در اورو. د بامیان په ولایت کې د محلي رادیو مسؤلین وایي چې د مالی منابعو نشتون په ولایت کې رسنۍ د سقوط سره مخامخ کړي. دوی همداراز وایي چې ځینې رادیوګانې او چاپي رسنۍ د مالی کمبود له وجې د سقوط سره مخامخ سوي او ځینې محلي رادیوګانې په ډیر لږ عاید کار کوي او په میاشت کې د یوه کیلو واټ برېښنا په بدل کې 15 افغانۍ ورکوي. د دوی په وینا په دې ولایت کې د اکثره محلي رادیوګانې خپرونې په ورځ کې د 2 ساعتونو څخه نیمایي ته راکمت سوي. اسحاق اکرمي د بامیان په ولایت کې د نسیم رادیو مسؤل مدیر دی. دی وایي
دل اقتصادي است، مثلا اینا اعلانات برنامه کم داره و همچنان بلند بدن قیمت برق یک مقدار پولی که از اعلانات به دست میاره او را به برق میته، صفایی میشه، بعض مشکلات های دیگه میشه و به مدلیل یک تعداد ماش
میتونه د اقتصادی ستونزو سره مخامخ دي. د دوی د برښنا مصرف ډیر دی او ځینې چې د اعلانونو د خبرولو څخه آیت ترلاسه کوي هغه هم د خبرونو په خبرولو کې مرسته نسی کولای. همدغه علت دی چې خبرونه کمی سوي دي. عزیزه عزیز د بامیان رادیو نشراتي مدیره ده. دوایی؟
مثلا ما رادیو پیوند را مثال میزنیم که یک مدت را خاموش بود، شاید امکان داره از لحاظ مالی اینا نتونستن حمایت بکنن.
مثلا د پیوند رادیو 15 یا 16 کاله کیږي چې په بامیان ولایت کې خبرونه لري. د نورو مالی ستونزو ترڅنګ د برښنا د بیل وړوالی هم د دې دلیل دی چې په خبرونه کې کم بود راغلی. د بامیان ولایت مدني فعالان وایي چې په دې برخه کې د دولت ملي او بین المللي منصوبین هم بی غوري کړي او ممکن زموږ خبرونه بندي سي. د بامیان ولایت د والی ویان عبدالرحمن احمدی وایي
روشنایی قانون با توجه به صلاحیت هایی که قانون برای ما اجازه داده، قطعا از هر نوع حمایتی که بتوانیم رسانه ها را انجام بدیم دریغ نمیکنیم.
د دې څخه علاوه د برښنا د بیې لوړوالی، د کور د کرایې لوړې بیې او د اعلانونو نشتون او نور د عایداتو د منابعو کموالی په دې ولایت کې د محلي رادیوګانو ستونزې دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د کندوز قالین اوبدن کې وایي چې د لاسي قالینو د نرخونو ټیټوالی او د خامو موادو نشټوالی د قالینو پر اوبدلو هم اغیز کړي او زیات شمیر قالین اوبدن کې له قالین اوبدلو لاس اخیستي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوز څخه راپورټ لري.
د قندوز قالین اوبدون کې وایي چې د لاسي قالینو د نرخونو ټیټوالی او د خامو موادو نشټوالی د قالینو پر اوبدلو هم اغیز کړي او زیات شمیر قالین اوبدون کول قالین اوبدلو لاس اخیسته. په قندوز کې د قالین اوبدون کو د ټولنې مشر عبدالله وایي چې په خوا دوی هر کال 3000 متره قالین اوبدلی، خو اوس دغه کچا تر په خوا له نیمایي هم راټیټه شوې ده. هغه زیاتوي چې دوی په هیواد کې دننه د قالین اوبدلو لپاره خام مواد نه لري، نو ځکه یې اوس خلک نه اوبي. عبدالله زیاتوي چې دولت ورسره د قالین اوبدونکو لپاره د خارګوټي د جوړېدو ژمنه کړې وه، خو تر اوسه یې هیڅ معلومات نه کیږي. هغه وایي چې اکثر ترکمن خلک چې د قالین اوبدلو له لارې ژوند پر مخ وړي، په هیواد کې ورته د اوسېدو سهولتونه نشته، نو په پاکستان کې اوسېږي او د پاکستان حکومت ورته سهولتونه برابر کړي، نو ځکه خپل هیواد ته نه راستنیږي. عبدالله وایي چې خارجي سوداګرو هم اوس له دوی سره د قالینو تجارت راکم کړی دی.
خریدارای کې خارجي داشتیم نسبت به ساق کم شیده و سالای گذشته ما تولید زیاد داشتیم، بازار جهانی ما خوب بود.
خارجي سوداګرو چې به زمون قالین اخیستي اوس یې ناخلي او کاروبار یې کم شوی دی. پخوا مو زیات تولید درلوده او د قالینو بهرنی مارکیټ هم ښه و. په هغه وخت کې هر قالین اوبدونکي په یو متر کې له 2000 څخه تر 2500 پورې افغانۍ عاید درلوده، خو اوس دغه عاید 800 افغانۍ ته راټیټ شوی دی. قالین اوبدون کې وایي چې د خامو موادو نشټوالی او ناامنی د دې سبب شوی چې د دوی کاروبار زیانمن کړي. دوی وایي چې کاروبار یې تر نیمایي زیات راکم شوی او د دوی زیات قالین اوبدون کې اوس له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. عبدالرحمن چې د قالین پلورلو دکان لري وایي چې د وطني قالینو داخلي بازار هم خراب شوی.
او قالین وطني خوبش تخته از 25000 افغانۍ است.
وطنی قالین یو تخته په 15000 افغانۍ ده او خارجي قالین چې په ماشين وبدل کیږي په 15000 افغانۍ پلورل کیږي، نو وطنی قالین څوک نه اخلي. خارجي قالین چې په ماشين وبدل کیږي قیمت یې د وطنی قالین په نسبت چې په لاس وبدل کیږي کم ده. د قلیزال یو تن اوسیدونکو امان الله چې په کور کې قالین وبي وای چې له دوی سره دولت ژمنه کړې و چې خارګوټي به ورته جوړ کړي او له دوی سره به په تجارتي او تولیدي برخه کې مرسته کوي، خو تر اوسه ورسره غژمنه نه ده پوره شوی.
شرک هایی که براشون وعده داده بود، او شرک ها را براشون تنها وعده مز بود، برای از اونها آماده نساخت تا اونها تشویق شون. و
دولت له قالین اوبدون کو سره د خارګوټي د جوړېدو ژمنه کړې و، خو د غژمنه پوره نشو چې دوی تشویق شي او د قالینو صنعت پرمختګ وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو د چارو مسولین وایي چې د قندوز پر سوداګریزو چارو او اقتصادي بنسټونو باندې ناامنۍ منفي اغیز کړي. دوی وایي چې بهرني او داخلي سوداګر د یوې سیمې حالاتو ته په پاملرنې سره خپل کاروبار جوړوي. که په قندوز او نورو شمالي ولایتونو کې د قالین اوبدونکو لپاره خارګوټي جوړ شي او د خامو موادو په تهیه کولو کې ورته اسانتیا برابر شي، کېدای شي یو ځل بیا افغانستان د لاسي قالینو د تولیدونکو هیواد په نوم مشهور شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرف او موثق رپورټونه خپروي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
متحده ایالات وایي تر هغه پورې به د پاکستان پر پوځ د امریکا نظامی مرسته بندوي چې د افغان طالبانو او حقانی د شبکې د وسلوالو جنګیالیو پر خلاف یې غوڅ او قاطع اقدام نوی کړی. په دې باره کې پام وکړئ د خبریال مایکل برون رپورټ ته.
تر اوردونکو څنګه چې په خبرونو کې واورېدل چې امریکا د پاکستان نظامی مرستې وځنډولې، په دې اړه یو رپورټ لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ اعلان کړی دی چې پاکستان ته به ټولی نظامی مرستې وځنډوي. امریکا دغه اعلان له دې کبله کړی چې وایي پاکستان په خپله خاوره تراګرو ته د پناه ځایونه ورکوي او د هغوی پر ضد اقدامات نه کوي. د بهرنیو چارو د وزارت بیان دی هیدر نوهارټ خبریالانو ته وویل چې د نظامی مرستو ځنډول به چارواکو ته وخت ورکړي چې په راتلونکو کلونو کې په دغو مرستو باندې غور وکړي. هغې وویل
Today we can confirm that we are suspending security assistance only to Pakistan at this time until the Pakistani government takes
نن ورځ د تایدوم چې د امریکا متحده ایالات پاکستان ته یوازې د نظامی مرستو ورکول ځنډوي. د غمرستي به تر هغه وزنډیږي تر څو چې پاکستان د زینو ډلو پر ضد اقدامات نه کوي چې افغان طالبان او د کانی ډله هم پکې شامل ده. د امریکا حکومت دوی ورځې مخکې ویلي وو چې هغوی پاکستان ته د 255 میلیون ډالرو د مرستو په ځنډولو هم غور کوي. د پاکستان او امریکا اړیکې د غې نه وروسته خرابې سوي دي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت د افغانستان لپاره د 13 اگست په میاشت کې نوي ستراتیژي اعلان کړه او په هغه وخت کې پاکستان ته خبرداري ورکړ چې په خپل ملک کې د تراګرو ته نور د پناه ځایونه نه ورکوي. ولسمشر ټرمپ د پاکستان په اړه په خپل وروستي ټویټ کې دا هم ولیکل چې پاکستان هغوی ته همیش درواغ ویلي او دوی خطای استلی. د ولسمشر د ټرمپ د دغه ټویټ نه وروسته په پاکستان کې سخت عکس العمل وشودل سو. ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټ کې لیکلی وو چې امریکا پاکستان ته 3 میلیارد ډالر ورکړي او نور به داسې نه کیږي. د پاکستان د پوځ وین جنرال آصف غفور بیا د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د جیو ټلویزیون ته وویل چې امریکا دی باید ځان په دې پوه کړي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د تفاهم نشتون د سیمې ثبات ته تاوان رسوي، په خاصه توګه افغانستان ته. د پاکستان د پوځ بیان وویل چې د امریکا متحد دي او د متحدینو سره څوک جنگونه او لانجې نه کوي. هغه زیاته کړه چې پاکستان به دا هم ونزغمي چې سپکاوی وسی. د پاکستان د پوځ بیان په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی کورنۍ ته اشاره وویل چې د هغه کورنۍ په اصل کې د هند ده. غفور زیاته کړه چې امریکا د دیانا سره ته پام وکړي چې غواړي د پاکستان او امریکا اړیکې خرابې کړي. شاغلی غفور دا هم وویل چې هند په سیمه کې د امنیت په برخه کې ډیر منفي رول لوبوي او هغوی د افغانستان نه د پاکستان پر ضد ګټه پورته کوي. بل طرف ته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د مذهبي ازادۍ نه د جدي سرغړونو پر خاطر پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړی چې باید ترې ځانګړي څارنې لاندې وي. په پا پاکستان کې دینی او مذهبي اقلیتونو اکثریت د افراطي ډلو له لوري چې د مذهبي او استخباراتي ادارو سره نږدې اړیکې لري ګواښل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان سربیره سوریه، روسیا، د جنوبي افریقا جمهوریت، نایجیریا او ویتنام هم د مذهبي ازادۍ نه نظر د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې ورته د ځانګړي اندېښنې وړ هیوادونه ویل کیږي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، امریکا غږ د پولیو یا ګوزان په اړه د عامه پوهاوي د ډرامو لړۍ پیلوي. دا ډرامې هر شپه د کابل په وخت په 9 بجو او 20 دقیقو خپریږي. اوریدلې مه هیروئ. قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.